مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوی دی. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې د کوربه پیس هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې درخبرو. د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه مو هم درته راوړي. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې فرخند اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: نن سهار د کابل پوهنتون په ورکه 14 اته تنه وجلی، 3 ژوبل دي. د اسلام آباد احتساب عدالت نن د نائب لخوا د مسلم لیگ نون مرستیاله مشر مریم نواز پر ضد درخواست خارج کړي، او ایران دا خبره رد کړي چې د امریکا یو جنگی جاس په هرمز کې د دوی یو ډرون تباه کړی دی. د خبرونو تفصیل: د کابل پوهنتون په دروازه کې نن سهار 14 لک تر لګا ته کسان وجلی او 3 نور ژوبل شوی دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید معیار مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. ځایي رسنۍ وایي 14 هغه وخت وشو چې ډېری زده کوونکي له پوهنتونه بهر ولاړ وو. د بریز مواري تر دې دمه چا نه ده منلي. پرون هم د افغانستان په کندهار ولایت کې موټر بمبرید شوی و چې پکې 12 کسان وژل شول او خوشا 9 نور ژوبل شول. د دغه بریډ سیمواري طالبانو منلی وا. د اسلام آباد احتساب عدالت د قومي احتساب ادارې نائب لخوا د مسلم لیگ نون مرستیاله مشر مریم نواز پر ضد د جالی ٹرسٹ ڈیڈ متعلق دائر کړی شوی درخواست خارج کړي. نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر د مریم نواز پر ضد ایون فیلډ قضیه کې د جالی ٹرسٹ ڈیڈ د کیس اوریدنه وکړه. په دغه وخت مریم نواز په عدالت کې موجوده وه. د نوموړي وکیل امجد پرویز عدالت ته ویل د درخواست تایرولو د 1.5 ورځو قانوني مهلت ختم شوی، نو ځکه اوس دغه درخواست اوریدو وخت تیر شوی دی. له دغه وروسته عدالت د نائب درخواست خارج کړ. د احتساب عدالت د 2013 کال په جولای میاشت کې په ایون فیلډ مقدمه کې نواز شریف ته 10 کاله او د هغه لور مریم نواز ته 9 کالو د بند سزا ورولې وه. خو څه وخت وروسته اسلام آباد های کورټ یې سزا معطل کړه. بلخوا مریم نواز پرون د امریکا غک سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي د هغې مبارزه او هڅې یوازې د نواز شریف لپاره نه بلکې د قانون د واکمنۍ لپاره دي. دا د احتساب ټول فساد چې کوي دا یوازې د نواز شریف مسله نه ده. دوی د پاکستان د 1300 وزیر اعظمانو سره دا کار وکړو. څوک یې په ډزو وجل، څوک یې جلاوطنه کړ. نو زه مریم نواز یوازې د خپل پلار مقدمه نه کوم، دا زه ډېر په ویاړ د هغوی مقدمه هم کوم. مریم نواز تور پورې کړ چې موجوده حکومت یې پر ضد انتقامي کاروایی پیل کړې. د پاکستان حکومت د مریم نواز ته وروستۍ مرکې په ځواب کې سنه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا خبره په بیا بیا کړې چې د احتساب ادارې او عدالت په کارونو کې مداخلت نه کوي. سبا د جولای پر 6 په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي. بیګا د شپې 12 بجې په ټولو قبایلي ضلعو کې انتخابي کمپاینونه ودرول شوي دي، او نن دغو انتخاباتو ته ولاړو کاندیدانو خپل انتخابي دفترونه تړلي دي. د مومندو سره تعلق لرونکي ډاکټر جاوید اقبال نن مشال ریډیو ته وویل دوی تمه لري چې په روان وخت کې به د قبایلي ضلعو منتخب غړي د دوی لپاره قانون سازي وکړي.
نه به مونږ کوی غواړو، نه مونږ لاره غواړو چې دا مونږ له داسې قانون سازي وکړي چې اوسه پورې مونږ څومره پاتې شوي یو. زمونږ چې کوم دی هغه آئین کې چې څومره دغه چې کوم دی د فاټه خو مر شوه، خو اوس هم چې کوم دی هغه ترانسفر آف پاور چې کوم دی هغه ترانزیکشن پیریډ ډیر اوږد شو.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي د انتخاباتو لپاره ټولې تیاریاں پوره کړې دي. په انتخاباتو کې د رای اچولو وخت سهار 8 بجو نه تر مازیګر 5 بجو پورې ټاکل شوی دی. په اباسین کې په ډوبه شوې کښتۍ کې ناس 25 کسان لا هم لا درک دي. د ورکو خلکو خپلوانو تور پورې کړی چې حکومت د ډوبو شوو کسانو په پیدا کولو کې له غفلت کار اخلي. د سیمې یو تن سرزمین چې په کښتۍ کې دوه وریرونه، یو ترورزه او نور کلیوال ډوب شوي وایي حکومت ورسره په وخت مرستې ونه کړې.
اوس بیا حکومت زمونږ سره تعاون نه کوي. لکه زمونږ مړی مونږ ته نه میلاو شي، مونږ په خپل لاس دفن کړي نه، په قبرونو کې قبرونه معلوم نه، نو دا خلکو دا غم چې دا نه خلاصېږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل د ورکو خلکو د پیدا کولو لپاره کار روان دی. په راتلونکو کې د دغه سپیخو د مخنیوي هڅې کوي. د جولای پر 3 د شانګلې د خلکو یوه کښتۍ په اباسین کې ډوبه شوه. په کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 38 کسان ناست وو چې پکې 14 ژوندي راوتلي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د سلوواکیا پولیس د افغانستان د هغو سلورو جنکو د موندلو هڅه کوي چې په یوه میله کې تر ګډون وروسته له هوټل اورکې شوې دي. د زهرا په نوم 15 کسیزې آرکسټرا د جولای پر 14 د سلوواکیا په ترنسین ښار کې د پوهودا په نوم میله کې موسیقي غږولې وه. د ترنسین پولیسو وایي تر میلې وروسته د آرکسټرا غړي هوټل ته ولاړې خو په سبا سهار یې سلور اورکې شوې. نوموړي د دغو نجونو نمونه نه دي ښودلي خو د سلوواکیا ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د دې آرکسټرا ځینو غړو ویلي چې د یوې نجلۍ د تره زوی په جرمني کې اوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هیله ښودلې چې په میدان وردګو کې به یې کلینیکونه له سبا نه بیا خپل کارونه پیل کړي. کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د طالبانو ګواښونو له کبله په هغه ولایت کې 20 روغتیایي مرکزونه تړلي. خو د سویډن د کمیټې د پروګرامونو چارو مشر ډاکټر خالد فهیم بیگا مشال ریډیو ته ویل د میدان وردګو یو شمیر کامی مشرانو له طالبانو سره خبرې وکړې او هیله مند دی چې له سبا څخه به کلینیکونه بیا پرانیسي. ایران دا خبره رد کړې چې د امریکا یو جنگي جاز د هرمز په تنګي کې د دوی یو ډرون تباه کړی. د هغې وروسته دا چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د دوی یوې بحري بیړۍ د ایران یو ډرون ویشتلې. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې د ایران هیڅ یو ډرون نه خو په هرمز او نه په کومه بله سیمه کې ویشتل شوی. ایراني میډیا د دغه هیواد د پوځ د یو بیان بریګیډیر جنرال ابوالفضل شکارچی له خولې ویلي د ولسمشر ټرمپ د بې بنیاده دعوو باوجود په خلیج فارس او هرمز تنګي کې د دوی ټول ډرونز خپلو اډو ته په حفاظت ستان شوي دي او د امریکا د بهري پیړۍ سره د دوی د تصادم رپورټونه نشته. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بي او موسم حال د احمد الله نور.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.75 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.75 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 1.5 پیسې او 201 روپۍ 1.5 پیسې. یو یورو 1.9 روپۍ 80 پیسې او 1.80 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 55 پیسې او 43 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 42 روپۍ 70 پیسې او 42 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 94 پیسې او 1 روپۍ 89 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 کم نه کم 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې فرخند اسد او احمد الله وړاندې کول. په کابل کې یوې 14 لر تر لږه 8 تنه وژل دي. د مسلم لیگ نن مرستیالې مشري مریم نواز ویلي چې په ملک کې به د جمهوریت او قانون واکمنۍ لپاره مبارزه جاری ساتي.
صرف نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے وہ ریلی نہیں ہوگی، وہ رول آف لا کے لیے بھی ہوگی، وہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے بھی ہوگی.
په خبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو د جولای پر 15 د کېدونکو شریکی جلسې لپاره هلی ځلې توندې کړې دي.
د عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، قومی وطن پارٹی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، نیشنل پارٹی پښتونخوا، ملی عوامی پارٹی او باقی شورا پارٹی کې غیلې هم دعوت ورکو.
سبا په لومړي ځل په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی لپاره انتخابات کیږي. امیدواران وایي هلته د میرمنو لپاره د رایو اچولو مرکزونه لږ دي.
دومره ناقصه بندوبست دی چې په تیر په ان الیکشن کې نیم نه زیاتې ښځې د اوټ پول کولو نه محرومه پاتې شوې. لیا سیکورټي فورسز د کې ورکوي، ولیا خاصدار فورس ول د کې ورکوي او هغه به دخل کوي د خپلو ځایونه.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او دوی اونځي خبرونه هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته الک څنګه تاسو په خبرونه کې مو اوریدل. د کابل پونتون جنوبی دروازې ته سیر ما 14 سوې چې 8 تنه وژلې او 3 یې نور ټپې کړې دي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي چې ټاکل سوی ونن په کابل پونتون کې یو ازموینه یا امتحان وو. که څه هم د کابل امنیه قمندانۍ د پیښې د څرنګوالي په اړه لا کره معلومات نه دي وړاندې کړي، خو وایي چې د برید هدف د کابل پوهنتون نه و. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوې چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتېده. د دغه وزارت وین وحید معیار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه 8 جسدونه او 33 ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. معیار وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل سوې وه نن د جمعې په ورځ د کابل په پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین په خبرو کې داونه ویل چې وژل سوي او ټپیان د حقوقي ستاج محصلین دي او که عام خلک.
د حقوقي ستاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برگزار کیږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات امنیتی ارګانونه
کول شي. خو د کابل امنیتي چارواکي د پیښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانې بیان فردوس فرامرزوی چې په ډېر احتمال چې د حمله هدف د کابل پوهنتون نه وو. هغه وایي په زیات احتمال د حمله هدف د ځای نه وو. دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې وه، خو دلته یې چاودنه کړې. څېړنې روانې دي، وروسته به معلومه سي چې هدف څه وو. فرامرزوی چې په وژل سویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلق شامل دي. تر دې دمه د دغه چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیې قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل سول او شاوخوا نوي نور ټپیان سول. د نوموړي پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
د مسلم لیگ نون یو مشری او د پخوانی وزراسم نواز شریف لور مریم نواز ویلی یوازې د نواز شریف خوشی کولو نه، بلکې د عین سرلوړۍ پر مخه اڅو او مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي بیګا له امریکا غږ رادیو سره په مارکه کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې د ځواک په کارولو د خلکو د استازیتوب د وژنې هڅه سوي ده. په دې نور تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مرستیال او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلی په هیواد کې د قانون واکمنۍ او آئین سرلوړۍ لپاره احتجاجونو ته دوام ورکوي. نوموړي بیګا د امریکا غږ راډیو له اردو څانګې سره په مرکه کې ویل چې د اعتصاب عدالت پخوانی قاضي ارشد ملک له ویډیو څخه جوته شوه چې پر پلاری لګیدلي تورونه بې بنسټول. مریم نواز د رواني میاشت په لومړۍ اونۍ کې د خبري غونډې پر مهال یو ویډیو ښودلې وه چې پکې قاضي ارشد ملک د ناصر بټ په نوم یو کس ته وایي چې د العزیزیه په نوم د فولادو کارخانې په قضیه کې د فشار له کبله نواز شریف ته سزا اورولې وه. د جولای پر 1 ملک په یو بیان کې ویډیو جالي وبلله. مشال راډیو هم د هغې ویډیو د کروالي تصدیق نشي کولی او حکومت یې د ساینسي معاینې امر کړی. شریف اوسمهال په لاهور کې زنداني دی او مریم نواز د سزا پر ضد په بېلابېلو ښارونو کې جلسې کړي دي. خو امریکا غږ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د جمهوریت او حقونو خوندیتوب لپاره احتجاجي غونډو ته دوام ورکوي.
صرف نواز شریف صاحب کی رهایی کے لیے وہ ریلی نہیں ہوگی.
دا وای لاریونونه به می یوازې د نواز شریف صاحب د خوشی کولو لپاره نه وي، بلکې د قانون واکمنۍ آئین سرلوړۍ او ووټ ته د درناوي لپاره به وي او له دې سره به د تړلو نورو شیانو لکه پر رسنیو د بندیز خلاف هم مبارزې ته دوام ورکوم.
مې میډیا کې اوپر جو پابندی لګی مې اس کے لیے بھی لړ.
ټاکل شوی چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د جولای پر 25مه د انتخاباتو یو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ ولمانځي او احتجاجونه وکړي. اپوزیشن وایي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې وه، خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن او حکومت دواړو انتخابات پاک او رانه بللي ول. مریم نواز تور پورې کړ چې په پاکستان کې د قوت او زور په کارولو د ولس د ارادو او استازیتوب د وژنې هڅه شوې ده. دا وایي موږ قانون لرو، آئین لرو. په آئین کې د هر ادارې حدود او واک مکمل او سپین تعریف او بیان شوی دي. د اسلامي جمهوریت پاکستان په آئین کې د خلکو اراده، د خلکو واک او استازیتوب تر ټولو لوړ او مقدم بلل شوی. د پاکستان له آئین او قانون سره سم حکومت کول د خلکو د استازو کار دی. نو که د ځواک په کارولو د دې توازن د وژنې هڅه وشي، نو عدم توازن نه پیدا کیږي بلکې ناورین راځي، لکه دا اوسې چې وینو. د پاکستان حکومت د نوموړي تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا خبره په بیا بیا تکرار کړې چې د قانون واکمنۍ او جمهوري ارزښتونو ته ژمن دی.
پامیر ساحل په پېښور کې د اپوزیشن درو غندونو ویلي د جولای پر 15مه د انتخاباتو د کال پر کېدو په مناسبت تور ورځ لمانځي او ګډ احتجاج کوي. د نېشنل ګوند، کمی وطن ګوند او جمعیت علما اسلام درو مخکښانو سیاستوالانو پرون په دې اړه خبري غونډه ته وینا وکړه. غلام غوث نور حال راکوي.
مخالف ګوندونو د جولای په 15مه د تیر کال د انتخاباتو د ورځې په مناسبت په پیښور کې د تورې ورځې د لمنځلو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. په پیښور پریس کلب کې په دغه اړه د خبری کانفرنس پر مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک وویل چې په دغه ورځ به د پیښور په احتجاجي لاریون کې مولانا فضل الرحمن، اسپندیار ولی خان او د آفتاب احمد خان شیرپاو په شمول د سیاسي ګوندونو نور مرکزی مشران ګډون کوي.
د ټولې صوبې خلکو ته مونږ اپیل کوو چې دا کم ظلم روان دی، دا کمه ګرانی روانه ده، دا چې زمونږ استادو د ووټ کمه غلا شوې ده، دا غي خلاف د عوامي نېشنل پارټای، جمعیت علما اسلام، مولانا فضل الرحمن صاحب، قومي وطن پارټای، مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، نېشنل پارټي د حاضر بیر جوسبو، پختونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان چکزی صاحب او باقی شور پارٹی کی دی غیل بم دعوت ورکو چې پاغرل باندې په دور تعداد کې راشي چې دا پیښور چي دی دا یو کپره اختیار یو کپره.
د قومي وطن ګوند د اطلاعاتو سیکرتر طارق خان وایي تیر کال په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري په پښتونخوا او د هیواد په نورو برخو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران هم د پارلیمان نه بهر کړی شوی وو.
چې څومره دلته کې مرکزی لیډرشپ او هغه لیډرشپ چې کوم د عوامو مقبول لیډرشپ ته هغه د یو منصوبې در لاندې د اسمبلی نه بهر کړی شو او داسې خلک راوستو چې هغه ته د خلکو مینډیټ حاصل نه دی.
خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف او د الیکشن کمیشن چارواکو په بیا بیا د تیر کال په انتخاباتو لګول شوی د ټګۍ تورونه رد کړی دي. خود جمعیت علما اسلام پی یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر اسف اقبال داودزی وایي اوس مهال هم د هیواد ځینی ادارې د موجوده حکومت د واک د ساتنې لپاره بیلابیلی هلی ځلی کوي.
شاید خاقان عباسی گرفتار کړی شو، نیب گرفتار کړو، نو لکه مونږ دغه وایو چې په دې پاکستان کې چې د کم حکومت راوستل شوی دی نو دا ایجنډا دا ده چې د احتساب په نوم باندې ناانصافي شروع ده او صرف د یو پارټي مرسته روانه ده که هغه د دې ریاست هر یو اداره ده او هغه د غوړی چې د نور جمهوریت پارټي سایت شي دا خام خیالي ده. د جمهوریت پارټي د دې یکجهتۍ لپاره راوتی دي چې د صحیح جمعیت لپاره دا جوړ مخکم شوی دی، ډېر سخت مرحله لګانو کې شوی دی او دا سیاسي ګوندونه چې کنده روان دي ان شاء الله دا به وي خیری دا ملک د عوامو دی، د عوامو په خواهشات باندې جوړ دی.
د جولای په 15مه د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې د اعلان سره سم به په سین، بلوچستان، پنجاب او سرخار اسلام آباد کې هم احتجاجي لاریونونه ترسره کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې سیاستوالانو او پوهانو په یو غونډه کې ویلي چې په هیواد کې جمهوریت ته ګواښونه زیات شوي چې د مخنیوي لپاره یې باید سیاسي ګوندونه ګډه تګلاره جوړ کړي. دوی پرون په اسلام آباد کې د شهید ذوالفقار علي بټو بنسټ یو سیمینار ته په ویناګانو کې وویل چې مدني ټولنه هم باید د جمهوریت پیاوړتیا لپاره اقدامات وکړي. سرار زهیر نور حال راکوي.
د زیارت په مازیګر په اسلام آباد نېشنل پریس کلب کې شوی دغه سیمینار کې د سیاستوالو او پوهانو وینا وه. پاکستان کې دا وخت یو غیر اعلانیه مارشل لا ده او دلته جمهوریت ته ورځ په ورځ خطر سیوا کیږي. د دوی په خبره چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په دور کې چې صوبو ته کوم اختیارات ورکړی شوي وو او صدارتي اختیارات راکم کړی شوي وو ښکاري داسې چې هغه ارسه واپس اخیستل کیږي. په دې اړه پخواني سینیټر او د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مخکښ فرحت الله بابر مشال ریډیو ته وویل
موږ دا ګڼو چې د جمهوریت باندې یو پټ شبخون روان دی. وخت د دې حل ریلی دا دی چې ټول سیاسي ګوندونه دا ټول د یو ځای شي او یو نوی چارٹر اف ڈیموکریسی دی جوړ کی او هغه ادارې چې کم د نور آئینی ادارو کې مداخلت کوي د هغه ستباب د پاره د هغه لارې روکاول د پاره یو مشترکه لاه بل دی جوړ کی او د سیول سوسایټي په اندازې مداري راځي چې هغه دې کم از کم د دې سیس خلاف آواز اوچتوي بھرپور آواز اوچتوي.
همدارنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د دې د ګوند دریز دې چې دې ملک کې هر اداره په خپل حدودو کې دننه کار وکړي او جمهوریت او د پاکستان آئین ته بالادستی تر لاسوي.
زموږ موقف دریز دا و چې په ملک کې دا اوس پنځمه مارشل روان دی. نوم د جمهوریت دی، پس مارشل دا او د عمران خان یو کیموفلا جوړ تکړی دی او د ملک خارجه او داخله پالیسي سي دا او معاشي پالیسي سي دا اسټابلیشمنت پالیسي اور الیکشن سے بھی ایک دن ریگنگ وسو دمر زیات زیات وسو او بل دادت دیمن د جمهوریت حال دا دی سی پرکار دا دی اسٹیبلشمنٹ پا سیاست کی اس تعلق نو سا
پدی مو کد گډونوالو وینا و چی یو خوا دی یو جج د ویډیو راتلو رستو معلوم شوا چی دلتا عدلیه سمر آزاد دا او بل پلو په ملک د سیاسی خلکو گرفتاری او درسنی پر ضد د سنسرشپ یا بندیز اقدامات دا خای چی دی هواد کی جمهوریت ل سخت ستونزو سره مخ بل پلو وزیر اعظم عمران خان او نورو حکومتی وزیرانو وخت به وخت د دې خبرې گردان کړي چې دې ملک ټول ادارې د خپل حدودو دننه کار کوي او جمهوریت ته هیڅ خطر نشته.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
تکل سوی دی چی سبا پا کبلی زلو کی ده خبر پشتنخوا اسمبلی ده شپر چوکی لپاره انتخابات وسی. پا این وقت کی نماندانو غشتن کرده ده چی پا غوصی مو کی دی ده شدو لپاره ده رای اچولو مرکزونا زیاد کرده. دوی اندیشنه لری چی ده شدو لپاره ده رای و زنگری مرکزونو ده کموالی لکبله با حل تا تکل سوی اندازی سر سم شدی رای ورن چوه. پا دیده نور تفصیل ده احمد شاه اعظمی پا ریپورت کی.
د پاکستان انتخاباتي کمیسون د 2013 کال تر پارلماني ټاکنو وړاندې قانون جوړ کړی وو چې لمخې په هر انتخاباتي حلقه کې د شذو لاس فیصد رای لازمی ګرځول شوی وي. د دې قانون لمخې کچيري د ټولو اچول سو رایو کې د شذو ونده تر لاس فیصد لږوي نو هلته بل سره ټاکنه کیږي. همدې قانون ته په کتو باجوړ قبایلي ضلع کې د 3 جولای صوبایي انتخابات ته ولاړ یو کاندید حاجي لالي شاه غوښتنه کوي چې د شذو لپاره د ځانګړي پولینګ سټېشنونه یا د رایو اچول مرکزونه زیات کړل شي.
دلته خزو کمی پون سوشن دا انتہائی کمی دی مقرر کړی دی کمی چې سړو دی غړی دی دوه مده سی پکې مطلب موږ دام اعتراض یو شته دی واغ ځا تر موږ دا راځي چې د خزو د سړو یو ګټ په باز دی کې مقرر کړی دی په کاغذ دا چې دی موږ ته مطلب یې زنانو کوم پون سوشن چې دی ډېر کړی وي او یو د دې چې کمی د پون سوشن لار دا چې هغه د سړو د زنانو لار چې دا دی جدا وي.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې دا لمړی ځل دی چې د سپایي اسمبلی لپاره ټاکنې کیږي. په دې سیمو کې د 14 عامو چوکیو لپاره 280 نماندان میدان ته راوتلي دي. په دې سربیره د شذو لپاره څلور ځانګړي چوکۍ او د مسبیل ژکیو لپاره یو ځانګړي چوکۍ هم شته. په خیبر قبایلي ضلع کې د انتخاباتو ته ولاړ یو نوماند شاه حسین شنواری وایي چې شذې راتلونکو ټاکنو ته ډېرې لیواله دي خو انتخاباتي کمیسون ډېر کم مرکزونه ورته جوړ کړي دي.
زنانه او خنن سبا مطلب دا چې دا سوچ او دا شعور دومره زیات دلته په الیکشن د پاره راغلی دی چې بالکل هر څو کوټ لدروم یا وټ کول کوي. اول د زما د علاقې او ګورنمنت هایر سیکنډري سکول دی په دغه باندې دومره زیات بی حساب وټونه دي او دومره ناقصه بندوبست دی چې په 13 په ان الیکشن کې نیم نه زیاتې ښځې د وټ کول کولو نه محرومه پاتې شوې. دا وجه صرف دا ده چې په یو هغه باندې دومره کراود راشي ولیا سکیورټی فورسز د کی ور کوي ولیا خاصدار فورس ول د کی ور کوي او هغه به دخل کوي د خپل ځایونه.
د پاکستان انتخاباتي کمیسون د شمیرو لمخې په اوو قبایلي ضلعو کې 402 د رایو اچول مرکزونه د نارینهو لپاره 306 او د ښځو لپاره او 1038 مشترک مرکزونه دي چې ښځې او نارینه دواړه به په خپلو بیلو کوټنیو کې رای کاروي. د دې کمیسون د خیبر پښتونخوا ویان سیل احمد خان د جولای پر 13 مشال لډیو ته ویل دوی د 2013 کال د پارلماني ټاکنو په شان د ښځو لپاره هغومره مرکزونه جوړ کړي دي.
بنیادی طور باندې قانون دا وایي چې پولنګ سټیشن با په سرکاري عمارت کې جوړيږي نو څه کوم ځای کې سرکاري عمارت دی کا اغا یو وړوکی غونډه بي اچ یو دی ولې لګي یعنی د صحت مرکز سرکاري بل دفتر سرکاري سکول کالج نو دا په دې بنیاد باندې موږ کوم کړو الیکشن کمیشن کوي. نو دا خبره خو په خپل ځای دی او د دې لپاره خپل یو مرحله وه چې هغه کې به د اډیکشن یا اعتراضات یا تحفظات وکول شو.
خو انتخاباتي نمایندان وایي چې په شخصي سکولونو او نور ودانیو کې د هم د رایو اچول مرکزونه جوړ شوي وای او امنیت یې پولیس نیولی وای. په قبایلي سیمو کې د صوبای اسمبلی لپاره انتخابات د جولای پر شلمه تر هغه وروسته کیږي چې د 2013 کال په مې میاشت کې د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه اورګاډه کړل شو.
احمد شاه اعظمی او تاسو رپورټ وړاندې کوو. په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکي نه حکومتي شبکې فریډم نیټورک ویلي په هغه هیواد کې زیاتره خلک له څلور رسنیزو ډلو څخه خبرونه ترلاسه کوي. د دې ادارې مشر اقبال خټک پرون په اسلام آباد کې د بی پولي خبريالانو سازمان په مرسته د ریپورت وړاندې کولو پر وخت وویل چې حکومت په پاکستان کې د رسنیو پر څلور لویو ډلو کنټرول ترلاسه کړي نو د خلکو پر رائے اثر لرلای شي. تفصیل احمد الله راکوي.
د جولای پر 13مه غیر سرکاري ادارې فریډم نیټورک د بیپوله خبريالانو سازمان په مرسته د اسلام آباد په هوټل کې خپل یو راپور جاری کړو چې پکې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د 50% نه زیات خلک د مطبوعاتو څلور ګروپونو ټي وي چینلونه، اخبارونه او ویب پاڼې ګوري چې پکې جنگ، ډان، ایکسپریس او خبرې ګروپ شامل دي. د فریډم نیټورک ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک د راپور په حقله مشال ریډیو ته وویل
پاکستان ډېر په خطرناک ملک کې پدې شامل دي چې صرف څلور ګروپونو سره د 50% نه زیات چې کم کتونکي دي او ریدونکي دي هغه دغه میډیا ګوري. د دې نه یو د نتیجه راغله کته په پاکستان کې د خلکو رائے بدلول غواړي او په خلکو باندې حکمرانی کول غواړي نو صرف دا سلور ادارې لاس کې واخله، دی بستا پیغام رسي او خلک به اوري، ګوري به او تانه متاثر کیږي.
په اسلام آباد کې د رسنیو د حقونو یو فعال او خبريال عدنان رحمت وايي مطبوعاتو ادارې د کاروباري خلکو په لاسونو کې ورغلي دي او دوی صحافت کولو په ځای خپل ګټو ته زیات اهمیت ورکوي.
ایسے کاروباری ادارے جو یونیورسٹیز چلاتے ہیں،
هغه کاروباری ادارے چې په هنتونونو چلوي، د غړو ملونه دي، د ټایرونو او تمباکو کاروبارونه کوي، نو هغه هم خپل ټي وي چینلونه جوړ کړي او تردا خبره مخې ته راغلي دا چې ولسی ګټو لپاره صحافت کول ځکه په کمیدو دي چې دا مالکان د ولسی ګټو او خلکو ته صحیح معلومات رسولو په ځای خپل تجارت ته وده ورکول غواړي. په خوانی سېنټر افراسیاب خټک چې په غونډه کې موجود و مشال ریډیو ته وویل
اول ریاست کنټرول په میډیا باندې وو، بیا چې کوم پیسې دار خلک دي هغوی میډیا کې سرمایه کاری. نو اوس پاکستان کې میډیا دوه برخې دي، یو سټیټ میډیا یا ریاست میډیا ده، یو سټیټ میډیا یعنی د مالدارو خلکو میډیا ده، او صحافیانو پکې عمل دخل ډېر کم دی. اوس موږ اولیدل چې کوم سټیټ دی دا په د سټیټ میډیا باندې راتاو شو، هغه هم قابو کړه. نو پاکستان کې میډیا ډېر کنټرول ده او اظهار ازادي چې د جمهوریت ازادۍ مور ده، څو پورې چې ملکي جمهوریت پوره بحال شوی نه وي هغه پورې میډیا ازادۍ تصور نشي کېدی.
فریډم نیټورک تر مخه دا مهال په پاکستان کې د سلو څخه زیات ټي وي چینلونه دي چې پکې شاوخوا په څلوېښتو چینلونو خبرونه او د روانو چارو پروګرامونه نشریږي.
احمد الله اوس تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د جولای پر درېمه له شانګلې څخه هریپور ته د رواني کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 28 کسان وژل شوي او 11 ژوبل شوي ول. چارواکي وایي تر اوسه یې د 25 کسانو مړي نه دي موندلې. د وژل شویو د کورنیو غړي وایي حکومت دې د جسدونو د موندلو لا زیاتې هڅې وکړي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د تور کمر اوسیدونکو سرزمین خان چې په ډوبه شوی کشتۍ کې دوه وریرونه او یو تورزه لا درکه ده او د کلي نور اوسیدونکو پکې هم شامل دي وایي چې دا کشتۍ کې دوه کم سلويخ تنان، شپږ وایان او تر 500 پورې ګډي بيزي وي. په سین کې د چلای لوجې د پیښې ښکار شوه. دوی وایي چې د پیښې وروسته دولتي دارو د مړو پر اوستو کې د غبلت څخه کار اغسته.
اوس پیم د حکومت غوړ نشته، اوس پیم حکومت زمونږ سره تعاون نه کوي. لکه زمونږ مړي مونږ ته نه میلاو شي، امنګ په خپل لاس د پنکړی نه په قبرونو کې قبرونه معلوم نه، نو داخل کو دا غم چې دا نخلاسيږي.
په یاده کشته کې شپږ خزه نه ماشومان شامل ول چې پکې د دریو ماشومانو مړی تر لاسه شوی دي او به درکه تنان د خیبر پښتونخوا دولت مړه ګرځولي. په دا اړه د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وای چې مړو او جوبل ترنان سره د مرستو اعلان شوه او داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولای شي.
ګوره مونږ چې یو کنه چې دا خلکو د پاره کار نه دی شوی، دا 25 سال قانون دی. دا غي مین وجه دادا چې دلته روډ نشته. کم خلک چاري پور تر ازي زمون د غلاکونو د اته ګنټي لګي او د کشته په ذریعہ چې راځي په 2 غنټو کې راځي. نو خلک دا ځکه پریفر کوي چې دلته مونږ روډ جوړ کړو، دا ایشو بنو ځکه چې مونږه دا کوم سابقه مونږ غرانان تر شوی دي. د بده مرغه لکه دې هغه زموريان پرونه کړل.
زیول سوای چې د ضلع شنګلې او تور غر نه هریپور ته 200 کیلومتر سفر باندې روزانه تر 1500 نواخله تر شلو پورې کشتۍ زی او راځي چې پکې په سلګونو تنان سفر کوي او بیا پکې خپل د ضرورتو سامان وړي او راوړي. د کشتۍ حفاظت لپاره څه قسمه انتظامات شته او نه په بیړني حالاتو کې مرستې کوونکي شته؟ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، تحصیل مارتون، ضلع شنګلا.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوي دي. فرخنده اسد د خبرونو لړنیز وړاندې کوي.
د کابل پوهنتون په دروازه کې نن سهار چاودنې لږ تر لږه اته کسان وژلي او درې دېرش نورې ژوبل کړي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید معیار مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. ځایي رسنۍ وایي چاودنه هغه وخت وشوه چې ډېر زده کوونکي د پوهنتونو بهر ولاړ وو. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د اسلام آباد احتساب عدالت قامی احتساب ادارې نیب لخوا د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز پر ضد د جاري ټرسټ کیج متعلق دایر کړی شوی درخواست خارج کړی. نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر د مریم نواز پر ضد ایون فیلډ قضیه کې د جالی ټرسټ د کیس اورېدنه وکړه. په دغه وخت مریم نواز په عدالت کې موجوده وه. سبا د جولای پر شلمه په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي. بېګا د شپې 12 بجې په ټولو قبایلی ضلعو کې انتخابي کمپاینونه ودرول شول او نن دغو انتخاباتو ته ولاړو کاندیدانو خپل انتخابي دفترونه تړلي دي. په اباسین کې په ډوبشوي کشتۍ کې ناست 25 کسان لا هم لا درک دي. د ورکو خلکو خپلوانو تور لګولی چې حکومت د ډوبشو کسانو په پیدا کولو کې له غفلته کار اخلي. د جولای په دریمه د شانګلې د خلکو یوه کشتۍ په اباسین کې ډوبشوې وه. په دغه کشتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 38 کسان ناست وو. د سلوواکیا پولیس د افغانستان د هغو څلورو جنکو د موندلو هڅه کوي چې په یوه میله کې تر ګډون وروسته له هوټل ورکې شوي دي. د زهرا په نوم 15 کسیزې ارکسټرا د جولای په 14مه د سلوواکیا په تینسین ښار کې د پوهودا په نوم میله کې موسیقي غږولې وه. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله خوږلی چې په میدان وردګو کې به یې کلینیکونه له سبا نه بیا خپل کارونه پیل کړي. او ایران دا خبره رد کړې چې د امریکا یو جنگي جهاز د هرمز په تنګي کې د دوی یو ډرون تباه کړی. دا له هغې وروسته دا چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د دوی یوې بحري بیړۍ د ایران یو ډرون ویشتلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته فرخنده اسد وړاندې کول. او سم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور درته وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه احمد شاه اعظمی دی او په تکراری توګه خبرې شي.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور. د مشال رادیو په اونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په قبایلی سیمو کې د کرفیو یا ګرځبندیز په اړه بحث واوریدی. د 2013 کال په مئی میاشت کې چې کله د پاکستان په آئین کې 25 بدلون وکړل سو، نو فاټا خپل پخوانی حیثیت له لاسه ورکړ او په خیبر پښتونخوا صوبه اورګاډه کړل سو. هغه وخت دا اعلان هم وسو چې په قبایلی سیمو کې به په لومړي ځل صوبایي انتخابات کیږي. روانه خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د راتلونکو صوبایي انتخابات په اړه بحث شوی. د 2013 کال د مئی پر 13مه نیټه د پاکستان په آئین کې 25 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګاډه کړل سو او له دې سیمو د اف سی آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون ختم کړل سو. هغه وخت دا سیمې د وفاق تر انتظام لاندې وې او گورنر د ولسمشر په استازیتوب اداره کولې. دا سیمې د پاکستان په قامی اسمبلی کې 12 او په سینټ کې 8 چوکۍ لري. په 25م آئینی ترمیم کې ویل شوی چې په دې سیمو کې په لومړي ځل صوبایي انتخابات کیږي او استازي به د خیبر پښتونخوا اسمبلی برخه جوړول کیږي. په پاکستان کې د 2018 کال سرشمیرنې وروسته چې کله د دې هیواد انتخاباتي کمیسون په قبایلی سیمو کې حلقه بندیانې وکړي، نو د قبایلی سیمو لپاره د صوبایي اسمبلی 14 عامي چوکۍ، 4 د ښځو لپاره ځانګړي چوکۍ او 1 د اقلیتونو یا لژکیو لپاره ځانګړي چوکۍ وټاکل. ټاکل شوی چې دا انتخابات د جولای پر 6مه وسی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا ویان سهیل احمد خان وایي چې د 14 عامو چوکیو لپاره څه باندې 400 کاندیدانو کاغذونه جمع کړي وو چې 280 میدان ته راوتلي دي.
په دې وخت کې موږ سره 280
پورې امیدواران په میدان کې دي په دې ټول قبایلي اضلاعو کې د 1400 سیټونو لپاره. په دې وخت کې دا تقریبا موږ سره 150 زنانو کاغذونه جمع کړو د مخصوص نشستونو لپاره. نو په هغې کې چې کوم کاغذونه مسترد شو د هغې نه بعد موږ سره اوس په دې وخت کې 8 زنانه چې دي نو هغه په میدان کې یو قسم دي چې د بیا په دې بنیاد باندې بیا الیکس کېږي چې کله یو پارټي د خپلې جنرل نشستونو باندې بګې تقسیم کېږي چې هغې سوره سیټونه واخلي د هغې په بنیاد باندې به د هغه پارټۍ زنانه الیکس کېږي په سپلای کې. او دغه شان موږ سره په چې کوم د اقلیتي نشستې یو هغې لپاره هم موږ سره سلور امیدواران په دې وخت کې په دغه کې دي.
د 2018 کال د سرشمیرنې په نتیجه کې د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی چوکۍ له 12 تر 8 کل سوې او د سېنات برخه په خیبر پښتونخوا کې زم سو. خو د 2019 کال په مې میاشت کې د قبایلي سیمو منتخب پارلماني استاذ غوښتنه وکړه چې د دوی د قومي اسمبلی 12 چوکۍ دی پر ځای پریښودل سي او د صوبې اسمبلی د عامو چوکۍ شمیر دی 40 لوړ سي. په ماغه میاشت کې د شپږم آئینی ترمیم په بڼه دغه سپارښتنه د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات ومنله او ټاکل سوې چې د 2023 کال په عامو انتخاباتو کې به په دغه سیمو کې پر همدغو چوکیو ټاکنې وسي. که څه هم په عمومي توګه کاندیدان یا امیدواران تر انتخاباتو وړاندې له خلکو د رایې راجلبولو لپاره غونډې او جلسې کوي، خو په قبایلي سیمو کې یو شمېر کاندیدان وایي چې حکومت د دوی په ګڼو سیمو کې شاوخوا یوه میاشت یو سلسله 44مه دفعه لګولې وه چې تر مخه یې پر ولسي غونډو بندیز و. د دوی په وینا دوی نه پرېښودل کېږي چې انتخاباتي کمپاین وکړي. د جمال داوړ په نامه یو کاندید په دې اړه مشال راډیو ته ویلي وه
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي، خلک به ورسره ګرځي، ګاډي به ورسره. او په 244 کې دوی مونږ ته کلونه کړي دي چې په 15 کسانه به زیات کسان تر سره نه ګرځي. نو چې دا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدی شي؟ دوی د خپل کاندیډیټ سي په دې پوزیشن کې دي نه د پی ټی آی د ګورنمنټ چې هغه کمپین وکړي یا د خلکو سره مخامخ شي. دوی غواړي چې بل چاته هم د کمپین موقع او د ناستې پاستې موقع ملاو نه شي. او بل دوی دا وایي چې د بار نه به کسان نه راځي. دلته خو زموږ په دې الیکشن کې بلا کسان داسې دي چې د سیاسي جماعتونو سره وابستګي دي. نو په دې پسې به خپلې تنظیمي ډنچې خلک راځي او دلته به د دوی سره کمپین کوي. کدا دوی بلاک کوي نو دا دوی څه میسج ورکوي؟ زما په خیال خو صرف او صرف یوازینی مقصد یې دا کېدی شي چې دوی د الیکشن لپاره خنډونه جوړوي.
پر دې سربیره د اسدالله په نامه یو کاندید وایي حکومت یو خوا د انتخاباتو اعلان کړي او بل خوا یې پر جلسو بندیز لګولی دی.
ڈی سی نارت چیکیم دفعہ 144 سے نافذ اولی اعلان یہ کرا دے میز بھرپور مخالفات کی ہو یقیناً ڈیر افسوس خبر پیو طرف الیکشن اعلان کرا تھا بل طرف پنجے کا سونے پہ اجتماع بندے پابندی پر جیل سے تقریریں بندے پابندی دا سول پہ روکے دیجیے الیکشن امیدواروں دا پل کمپین سرنگ جاری ہو سکی بل مش خود خوشی دیجیے فاٹا مرجر وشو اس پہ خال کی تازودی ملاوشی ہو چیکیم میرا پاکستان سے قانون دا وہ سہولیات کیا ہوئے مشتا ملاوشی ہو یہ کاندیڈیٹ سے کمپین نشی کرائی بے نیرا عوامی تسساز ہو دی ملاوی وطان دا نیرا تیارے پلیری نبی آئی سیاسی غازی حال زلی شیری سے دے سارا آمن بحال کیزی.
پر غونډو او جلسو دا بندیز په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې لګیدلې او ځایي انتظامی چارواکي وایي چې د دې لامل امنیتي ستونزې دي. چارواکي زیاتوي دوی نه غواړي کاندیدان یا د هغوی پلویان د یوې ممکنه حملې ښکار سي. په دې لړ کې په دا وروستیو کې د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر نومان افضل اپریدی یوه اعلامیه جاري کړه چې انتخابات ته ولاړ نوماندان د محتاط اوسي ځکه چې د دوی ژوند ته خطر پېښېدلی سي. په دې غبرګون کې یو شمېر نوماندانو د دې اعلامیې غندنه وکړه او زیاته کړه چې دوی غواړي د رڼو ټاکنو مخه ونیسي او خپل د خوښ کاندیدان بریالي کړي. په دې اړه یو کاندید تاج وزیر وایي
اوا کاسون دا وزیر کو چې چاته ټریټ دی دا نوټیفیکیشن دا څه نو کو چې ټول کاندیډیټ تا ټریټ دی دا چې وونه تا ټریټ نشتا دا یو څوک وو سی او چا به الیکشن ګټي ا دا مشته وضاحت وکړو مشه دا شی بالکل غندنه کی چې بالکل دا څه شاین نشتا د کمپین په وخت کې دا څه آلات یا دا څه نوټیفیکیشن بالکل خو نه کو دا الیکشن باندې اثرات اچوي په کمپین اثرات اچوي کم اس کم حکومت دا نه دو په چار چې شفاف الیکشن کو دا څه نوټیفیکیشن کته نه دای په چار کا دای چې کی نوټیفیکیشن کړای دی.
په قبایلي سیمو کې د صوبې اسمبلی انتخابات ته ولاړ یو شمېر کاندیدان تور پوري کوي چې انتظامیه غواړي د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړي امیدواران په انتخاباتو کې بریالي کړي. نو له همدې کبله پر غونډو بندیز لګولې. خو د دې ګوند یو غړي او کاندید جمشید وزیر بیا دا تورونه ردوي او وایي چې پر غونډو بندیز د دوی کمپاین هم اغیزمن کړي.
کچیر ته نور کینڈیڈیٹ ورنا متاثر دی بیگزیکٹ بالکل دت کرا ایف ٹی آئی ولا سکیم کینڈیڈیٹس تھی آہا ہا دغه دفع 144 نا متاثر دی آہا کولم کولا نا گیدرنگ لای سی نا مطلب جلسی کڑای سی میز گورنمنٹ نا دغه ریکویسٹ کی چې الیکشن دا پسر راون دا تمرا کینڈیڈیٹس کی آغا تا تیرا تیرا دی کمپین مقاور کو الیکشن دا پستفا طریقہ سرا وشی رزنے کا سن دا تورن لگئی چې دغه پی ٹی آئی خپل زون تلیار همر کول دی دا خبر نشته دا پی ٹی آئی ہا د سرا سرا
بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای پر 9 اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې لګیدلې 1440مه دفعه پای ته رسیدلې ده. دا پریکړه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر سردار محمد رضا په مشرۍ د کمیشن او د خیبر پښتونخوا نظامی چارواکو په غونډه کې وشوه. تر غونډې وروسته د کمیشن ویاند الطاف خان مشال رادیو ته وویل چې دا ګام یې د دې لپاره پورته کړ چې انتخابات ته ولاړ کاندیدان وکولای شي چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ولسی غونډې وکړي.
الیکشن کمیشن په دې لړ کې د پروینشل ګورنمنټ سره په مسلسل رابطه کې وو. دا یو تر نوټس وو تر غړي الیکشن کمیشن چې 144 خو به ابسټرکټ کی دا چې کوم د انتخابي حل زلي دا بټول ابسټرکټ کی دا بودري یا ز تاسو دا 144 چې دا فورن لري چیف الیکشن کمشنر ته نو ویل شو چې دا 144 هغه لري.
د پاکستان الیکشن کمیشن د جون پر 28 یو اعلامیه خبره کړه چې پکې ویل شوی و چې په قبایلی سیمو کې به راتلونکي انتخابات د پوسټ تر څارنې لاندې کیږي. د انتخاباتي کمیشن په وینا د جولای 13 بیا تر 28 نیټې پورې به د قبایلی زلو د رای ورکولو په ټولو 2000 مرکزونو کې پوځي سرتیری ګمارل کیږي. د انتخاباتي کمیشن دا ګام هم د ګڼو کاندیدانو او اپوزیشن ګوندونو له توند خبرګون سره مخامخ شو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په دې اړه د جولای پر 15 په پېښور کې وی خبري غونډه وویل چې پر غونډو بندیز او د پوز ګمارل د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګټه تر سره کیږي.
سیکشن 144 کے مطابق ہمارے امیدواروں کو اور دوسری سیاسی جماعتوں
یو سل سلور سرویختم دپا زمون او د مخالف گوندونو پزت کارول کیږي. دا خونو آزاد او شفاف انتخابات نشو چې د جنرال ضیاءالحق او د جنرال پرویز مشرف په دور کې او د 2008 او 2013 د عامو ټاکنو پر مهال چې کله ترګری زیاته وه نو هغه وخت په پولینګ سټیشنو کې دننه او بهر د پوز د ودرولو ضرورت نه و پېښ شوی. دا زما اداره هم ده او ستاسو هم ده. نو د عمران خان لپاره دا ولی متنازعه کولی شي؟
یہ میرا ادارہ بھی ہے یا آپ کا ادارہ بھی ہے، عمران کے لیے کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟
یو شمیر کاندیدان هم د پوز ګمارنې ته د شک په سترګه ګوري او غوښتنه کوي چې پر ځای د لیویز او پولیس سرتیری و ګمارل سي. یو کاندید سید خان وایي چې انتخاباتي پروسه پوز ته حواله کول انتخابات متنازع کوي او دا اقدام د یو خاص ګوند چې مطلب یې له پاکستان تحریک انصاف څخه دی په ګټه تمامیږي.
ساتل حفاظت ساتل فوج دا بیل خبره ده او الیکشن فوج ته حواله کول دا بیل خبره ده. دوی خو کې الیکشن نه فوج ته حواله کړی او پولینګ بوت کې دنه چې فوجان ولاړی نو دا به الیکشن نه دی، دا به کوم سلیکشن دی او زما په خیر باندې دی ټول سیاسي پارټونه د دې الیکشن نه بایکاټ وکړ دي. په پولینګ بوت کې دنه سکیورټی د فوجي اهلکار ودیږي او سکیورټی چې ټوپورې ساتي سکیورټی خو د مخکنه په قبایلی علاقو کې فوج ته حواله ده او هغوی په ارزه کې دي په چک پوسټونو باندې دي په نورو ځایونو کې دي. ټول الیکشن هغوی ته حواله کول دا بالکل ریزلټ چې کوم دی دا به اثر انداز کیږي او دا مخنۍ الیکشن هم دی خبري ثبوت دی. مخکې هم آزادانه الیکشن نه دی شوی، مخکې هم الیکشن متنازع دی، مخکې هم په هغه کې قوله او دندې شوی ده او یو مخصوص جماعت راوستو لپاره لاره هواره شوی ده.
په پاکستان کې د 2013 کال په جولای میاشت کې سوي عام انتخابات هم د پوز په امنیتي څارنه کې سوي ول چې ورسته اپوزیشن ګوندونو او یو شمیر آزاد امیدوارانو نیوکه پر کولې چې د رایو د شمیرل پر وخت پوځي اهلکارانو له یو شمیر پولینګ سټیشنو څخه د دوی نمائندگان بهر استلی ول او د خپل خوشي په کاندیدانو یې انتخابات وګټل. خو پوز بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې د دوی کار یوازې امنیت پر ځای ساتلو. اخوا بیا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا ویان سهیل احمد خان وایي چې پر پولیس او لیویس سربیره پوز د امنیتي عملونو له کبله ګمارلی او کمیشن برنې ټاکنې باوري کوي او د هیڅ عمله تړب نه کوي.
دا د عوامو د وټرانو او د امیدوارانو د حفاظت لپاره د اغې د سکیورټي د انشور کول لپاره دا تعیناتي شوی ده او بعضي افغان په دې باندې چې پولینګ بوت کې دن نه بچ کندې یعنی د پاک فوج ځوانان بنی ان تکي چکم سینسیټیو پولیسیشن دی زیات هغه کې خو داسې ردې دغه وی خو چې عام کم پولیسیشن دی هغه کې به د صرف بهر دی چانی کوي. موږ خو موږ د ټول پاتیانی او ټول امیدواران په یو دغه کې دي
اغبل اور انصاف کارڈ تقسیم دو اغی باندې الیکشن کمیشن نوٹس اگست سے غیر کو کڑی دی وزیر اعلی ہاؤس کی دغه رنگی غالبا کورما کی دی یا وزیرستان کی نو دغه چې کم کم مخه ته زمونږ راځي س کمپلینټ راځي یا مونږ سوینو نو کاغه د حکمران جماعتوب دی نو اغه متعلق منګه سخت ہدایات او سخت نوٹس اخلي.
سویل احمد خان زیاتوی چې د انتخاباتو د څارنې لپاره د پاکستان د آزادو او شفاف ټاکنو شبکې 2000 غړو ته کارډونه ورکړي او د دې انتخاباتو د څار لپاره یو شمیر نور کسان هم درخواستونه ورکړي چې دوی به ډیر ژر کارډونه ورکړي. هونی خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د انټرنیټ او ټلیفون د اسانتیا په اړه معلومات درکړي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمی په مخه ښه کوم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. قبایلی سیمې د بدلون پر لور خبرونه درته احمد شاه زمی وړاندې کوله. او اوس هم ستاسو پام راګرځوم د مشال ریډیو مزایا خبرونه. پام کوه ته د دې خبرونه کوربه امان الله ناصر دی.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو د بجلی ګیس ټلیفون اوبو د بلونو د ټیکس د میکمې نوټسونو د خزو فرمایشي لیستونو او د ماشومانو د کور جامو او د اسکول پتلونو او کتابونو ته حق ایرانو او ریدونکو دا د را ورسید ګورګین مرچکه. هو په پخوانی زمانو کې خو ویلی وو چې کرمیا غم بنوي غم براوړي. نن سبا خلق وای چې الکه مرچکیه ګروم بنوي ګروم براوړي. یار پدی کې د مرچکی څه قصور دی؟ مرچکی رپورټر دی خبر وړي او خبر راوړي. او کنه نن سبا ډیرو خلکو په دې وړلو او راوړلو کې ډیرې ګټې وکړې. په پخوانیو زمانو کې به د مال وړل او راوړلو، نن سبا د خبر وړل او راوړل دي او دغه ډیره پرکشیشه او په ګټه سپره دنده ده. خلک دی بیشکه کنزل کوي، مخبر دی درته وایي، مندې او خوندې دی به دعاوي کوي، خو ته خپله دنده مه پرېږده. اوس نو تاسو راتو است چې د خوشحالی خبرونه نوی نو ګورګین به څه وړي راوړي؟ د غم خبرونه. هسې خو زمونږ په علاقه کې بېله دې غمه بل څه شته نه. که څه شته نو هغه کچره ده. په ذهنونو کې کچره، په خپلوۍ او رشته داری کې کچره کچره، په کور او گلی کې گند گند او کچره کچره، سرکار کچره کچره، خرکار کچره کچره، سوموار کچره کچره او بیا انتر اتوار کچره کچره. محمدین خپل کچره والی د شکردین د کور مخې ته یې وغورځوي او شکردین بیا هغه کچره د شرافالدین د کور په وړاندې انبار کې او بیا په بریتو لاس تیر کې وایي یاره څوکو ملا صاحب وایي چې صفایي نصف ایمان دی. ما خپل ایمان تیر کړلو، اوس د شرافالدین وار دی. ځکه نو نن مونږ هغه کس خپل سټوډیو ته راغوښتی چې ګند مونږ کوو او پاکوي یې دی، غورځوی یې مونږ او پورته کوي یې دی. او دا بل څوک کېدی شي، څوک یې جمعدار بولي، څوک یې صفایي والا او څوک یې بنګي بولي. حالانکه بنګ اغله لري هم نه وی لیدلی. راځئ چې ورسو سټوډیو ټینشن ته ګډبډې شم ته چې دی او تو ته کوڅه وای.
سیدې سب تاسو مونږ ته دا وایاست چې کارونه خو نور هم ډیرو، تاسو دا د صفائی کار ولې واخیست؟
خبره په اصل کې دا وه چې دلته په ملک ناپورسان کې ټولو خلکو ګند خو ډیر په شوق کولو. سپین صاف او سوتره میدان به و، درنه والا به راغلو، درې څلور ورځې به یې تېرې کړې. چې مطالبه به یې ومنل شوه، دوی به لاړلو او ګند به یې پرېښودلو. جلسه جلوس والا به راغللو، ټیرونه به یې وسېزل، په روډونو به یې کاڼې او ډبرې راوغورځول. چې مطالبات به یې ومنل شو، دوی به لاړل او ګند به یې پرېښودلو. د الله د لارې مسافران به هم راغلل، ثوابونه به یې د خپل ځان سره یوړل او ګند به یې پرېښودلو.
نه نو صفائی خو نست ایمان دے دوی دا صفائی ولی نہ کولا
دا جمہوری نظام دے تو تکو یو پنځه کال گندو کی ابل راشی بیا صفا کوی
او دی چ پنځه کال گند کڑے او اغه
اغه بیا راتلون کی حکمران صفا کوی اور سره ب پنځه کال دغه فریاد کوی چی گل شیرین گند کڑے اوس بیا اغا شیرین صفا کوی او دا دوی دواړو گند با بیا مسٹر بین صفا کوی
مسٹر بین
زمان آما هسی خوشیده تلی ده لیکن مور و پلار لدیر ناز مشتر بین را توائی زما پوز مشتر بین تا سویده کنه ترا تو گور
نا نوستا مور و پلار تا خوپا کارو چی دی تا تا تعلیم در کرده وی کلم پلاس در کرده وی دی تا تا جھاڑو پلاس در که
داغوی قصور نده داغوی دا خیالو چی دا ملک ناپرسان ده دلتا هر جھاڑو والا ترکی کرده ده بینک بیلنس جوڑ کرده ده
دا اوستا سوائے مڑا جاڑو والا او ترکی
او کنا گوری نا زمونگ حکومتی وزیران و وزیر اعظم نا گوری چی سٹیج تراشی نو دغه چی گوی چی شریفان و زرداریان و پا خزانه بانی جاڑو تیر کرده دی او دا هم دی جاڑو پا سوابی دا اروپا و امریکا ٹول بینکونا لڈالورو نڈک کرده دی بز زمان مور چی دا تکریر وافره دلو ما تا هم جاڑو پا لاز کی راکرلو وی ورزا بچایا تا مخت مونگ در پسی که جگو دی کشیدا که پسندی تا که گودو مار جاڑو مار بس دانو زمونگا قسمت تے وی نصیب اپنا اپنا زمونگ پا نصیب کی داغا گند راغلو او داغوی پا نصیب کی آغا کند راغلو داغوی گٹران ٹول خلاصو او زمونگ پا قسمت کی داغا گٹر بند راغلو وی محنت کر حسد نہ کر یا کراس کر یا برداشت کر پپو یار تنگ نہ کر او جانو یار جنگ نہ کر
عجیبا خبر ادا ستاسو څنګه خو سوچ دے او زمون خلک ستاسو څنګه بد روایا کوي
نه 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 داسې خبر نه ده توته کو پتا جو کیم ډیر خلک شته مونږ ته رور وای
ها رور وای هغه بیا څنګه
د پرون خبر یو کور ته وردننه شوم خپل تین می لګند ډکړلو چې راوتلم د کور مالک راغلو د سبزی ټوکرې په یو لاس کې و او یو لاس روټه په بل لاس کې بس چې زه ولیدم را تر غاړه شو وای څنګه یې زما رور ما وې سرجی مسخرې مکوه زه غریب سړی ما تین لګند ډک دی داسې نه وي چې کپړې دې خرابې نه شي ما غریب جمعدار ته وګوره او ستا ورور ګلوي ته وګوره وای نه 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 ما او تا دواړه وروڼه یو فرق صرف دا دی چې زه ګند راوړم او ته یې بېرته باسې بیا وې چې دا وړلو او راوړلو والا دواړه مظلومان دي دا مابین والا ظالمان دي چې دا فکر نه کوي چې دا یو غریب یې په څومره محنت راوړي او دا بل غریب یې په څومره محنت پورته کوي بس دوی خریز کی حساب نہ منی
نا دا زمون نالیا نی گٹرو نا مدام بندوی
دانو تاسو ورشی لٹیک دارانو نا تا پوزو کئی تو تکو
دا ٹیک دارانو نا څه مطلب
اے تو تکو ٹیکا والی دا پانچ بائی پانچ فٹ او نالی جوڑ کی شپگ انچ بائی شپگ انچ اس نو تے انصاف وک زمون خلق که خراب اندوانه وی که روست خطه که که اکسپایر بستره وی که زور منگه لره وی که ده سانده کوته طولا پا همده ناله که گرزه وی او وی اور لخپل سر مرکه که ده نه ده دنیا اورونه پریگ ده چی بلیگی آبیانو چی گترونه بند شی او ده گنده و با پا روڑونه بندی راشی روڑونه خونوم تا تا خمالوم دی چی زمون دو ساس که باران اوریگی یو میاشت و با پا روڑونه ده چی بایگی لکه ده سکر دریاب
نو بیا دا بندی نالیانی او گتران تا سو سنگ خلاصوه
بس بیا نو آیا تن وزیر کولو او دنده دور خودلی گن تاسو جوڑوی او طولو بای مونگ او وی صفائی نیست فیمانه که حاجی ده که شاجی ده که مولا ده که میا ده که وزیر ده که فکر ده چین منستزی نو پا ده گنده و بو که توپو نوی آخر چی سلیب شی نو مونگ تا کنزل کوی وی جامعه مو طول بی او دستش ولی جمادار خانه دی خراب شد
یار دا خونو ملکی ناپرسان دے چی چا اول غوٹا چرکر بس آغا پهلوان دے او ننز مونگ سٹوڈیو تا یو عجیب شاعر را روان دے گور چی دا چا چا شیرون اغلا کری دی ور تا غواگا اس پک میشی شاعر خدای خوار کرے او اولس حوار کرے ای یو چوخ کلی کتی پیش خدمت دی دا عاشق برادره دا پارا پا عاشقانو کی خاغلی اما دنیا کی ارخ کلی تا غلی اما مان بکمزه کی پتیگی اجنا دا خار پا هر کچا تلی اما آو بل بی آوائی ما چی آخیر انسانیم چرت جیب خونیم اشنا دیکه دی رالولی راکا چای با دیگر سر را کری نوی آو چای با دیگر سر را کری نوی خدا پیکه دی رالولی راکری میاد کلندر سی پمزک ددن پا دیر معذرت دا کلندر دا ارمانی جواندون علاج مرگا خواخی می بیا پا تو خیدوش و تبا کل رازی ننی داستر گیری برگی برگی ننی داستر گیری برگی برگی املا پا ما بایندی که دوش و تبا کل رازی خو پام کوا نیر پا غصا کی ده شیرو نمی غلا کری دی دا بل دا زنوی چه دنده پور ده گی زما دا سر نخطاش ستا پا سرو لگی او سر لا دی که پام کوا شیرو نمی غلا کری دی پام کوا
وزیره